ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو په دی یو ساتخ پرونه کې تاسو ته مونږ یو اوګد راپور درکو او دا په خوست کې د سیمایزو رسنیو د ستونزو په حواله سره دی. که تاسو د مشال ریډیو اپ نوی ډاونلوډ کړئ، اپ ډاونلوډ کړئ، د مشال ریډیو یوټیوب تاسو سبسکرایب کړئ، د مشال ریډیو واتس اپ هم شته، ټوئیټر او انسټاګرام هم شته، او فیسبوک لایک کړئ او فالو کړئ.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
او اوس وخت شوه دی د راپور په خوست کې سیمایزي رسنې یا میډیا سره په کوم حالت کې دی او دی سره ستونزې لري او د میډیا کارکونکي سره غوښتنې لري. راځي چې نجیب الله لو خیل په دا راپور کې واور.
درنو اوریدونکو سلام، دا مشال رادیو د تفسیری راپورونو په سلسله کې دا ځل په خوست کې د سیمایزو رسنیو پر خپرنیز حالت، د رسنیو د فعالانو لپاره پرشته امکاناتو، د غږیزو او انځوریزو رسنیو د خپرونو پر محتوا، فرصتونو، همدارنګ ستونزو او ننګونو په اړه د دې ځای د رسنیو له یو شمېر مسؤلینو سره خبرې کوو. خوست د افغانستان په کچه د رسنیو له اړخه په مطرح ولایتونو کې دی او په یادو رسنیو کې لسګونه کسان په بیلابیلو برخو کې په دندو بوخت دي. لدی سربیره په یادو رسنیو کې یو شمیر هغه ځوانان هم افتخاري او به امتیاز دندې تر سره کوي چې رسنیو سره علاقه لري او یاد شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان دي چې د خپل زده کړو هغه عملی برخه په دې ځای کې بشپړوي. سره له دې چې په وروستیو څلورو کلونو کې په ټوله کې افغاني رسنۍ له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوې او یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه ودرول، خو په خوست کې د رسنیو لارې د بیلابیلو ښوونیزو برنامو د پیلېدا په واسطه د رسنیو بهیر پراخ شوی. در رادیو خوانځي د برنامو لاره نه واز زرګون جون او هلکانو ته د زده کړو زمينه برابر شوي، بلکې یاد رسنۍ تری وبریده په اقتصادي لحاظ هم پر ځان بسیا کړی دي. په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځي افتخاري استاد او د وی سیمه ایز رسنۍ د امتیاز خوان سخی سرور میاخیل نه پوښتنه کوم چې په اوس وخت کې رسنۍ د خلکو پر ژوند څومره اغیز لري او د فعالیتونو اړتیا څومره محسوسه ده.
مننه کوم. اول خو رسنۍ په ټولنه کې زما په اند د سی اس او حیثیت لري. که چیرته په کومه ټولنه کې رسنۍ نوي یا د رسنۍ فعالیتونه پټه په ودرېږي نو هغه ټولنه تقریبا د فلج په طرف نه روانېږي. په هر وخت کې لکه په نورو وختونو کې هم رسنۍ د پوره یعنی ډېر عاجل ضرورت بیا خاصتا په اوس وخت کې، ځکه رسنۍ په خپله د اذانو په تنویر کې عمده رول لوبوي. نو مهمه دا ده چې خلکو ته خپل مسیر وښودلی شي، بالاخره د ټولنې په پرمختګ کې برخمن شي.
ښاغلی میاخیل صاحب، په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې په لوړ شمېر کې ملي او سیمه ییزو رسنیو له هغې جملې راډیوګانو، تلویزیونونه او چاپي رسنیو خپرنیز فعالیتونه پیل کړل. ستاسو له انده د دوی نشرات په ټولنه څومره تاثیر ګذاره وو؟
طبعا په دوه لسیزو کې واقعا په افغانستان کې رسنیو په غیر مترقبه شکل سره یعنی حیرانوونکی پرمختګ وکړلو. د رسنیو شمیر زیات شو، حتی د دغه په وجه باندې که زه یو مثال وایم، کله چې موږ په یوه رسنۍ کې کور کړو، په خوست کې ډېرې رسنۍ نوې موجودې، دغه رسنۍ په وجه باندې چې موږ یو خبرونه لرله ځینې مسابقې په شکل سره، د دې په وجه باندې په خوست ښار کې کتابخانې زیاتې شوې. نو دا معلومه خبره ده چې د رسنۍ په خپله اذان تذکیروي او اذان تنویروي. نو مهمه دا ده چې اوس هم باید رسنۍ ته په ټیټه سترګه ونه کتل شي، په کمه سترګه ونه کتلی شي، لکه څه ډول چې په هر وخت کې اړتیا ده اوس اعلانو رام اړتیا ډېره ده.
ښاغلی میاخیل، سره له دې چې تاسو یادونه درلوده، څه فکر کوئ په مسایلو کې د خلکو مشارکت، تعلیم، نورو سره مرستې او عامه فعالیتونو کې برخه اخیستنې ته به د خلکو په هڅولو کې رسنۍ څومره ونډه اخیستې وي او آیا په ټولنه کې دا اغیزه اوس جوته معلومیږي؟
طبعا که چیرته موږ رسنۍ صحیح تعریف کو نو بیا به دا راته جوته شي چې رسنۍ په خپله د ټولنې د پرمختګ لپاره یو عمده عنصر تشکیلوي چې اذهانو ته تنویر ورکوي او د خلکو سیاسي شعور لوړوي. سیاسي شعور په دې معنا لري چې خلک خپل دقیق مسیر پیدا کړي ترڅو د ټولنې په پرمختګ کې په شعوري ډول سره د ملت یا د ولسونو پراخې پرګنې برخمن شي.
خاغر الحاج سخ سرور میاخیل در اصل یو ډیروالی او د نشرات لپاره د غوی کافی وخت د اوریدونکو لپاره یو بل فرصت هم لري. هغه دا چې دوی در اصل یو خپل ټاکلو موضوعات او بحثونه کوي، خې او منفي خواوی په ډاګه کوي. دې فرصت خلکو ځوانانو او خزو ته څومره په دې مسایل کې د فعال ګډون جرأت ورکړی دی؟
لکه څه ډول چې مخکې ما وویل چې رسنۍ په خپله د ټولنې سیاسي شعور ویښوي او لوړوي، په کورونو کې موږ او تاسو عملاً وینو چې د ډیرو زیاتو برنامو په اساس باندې زموږ خویندې حتی د لیک او لوست سره آشنا شوي دي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې رسنۍ باندې باید زیات تمرکز وشي او رسنۍ ته تر څومره چې ممکنه وي د دولت او دولتي چارواکو له طرفه هم زیاته توجه وشي تر څو ټولنه تنویر کې او د ټولنې په پرمختګ کې لا نور هم خپل داینه دا کی.
میاخیل صاحب، درسنه کومې برخې ډېری بریالۍ وي او یادي ښوونیزې خپرونې له ورځنیو پیښو د خبرولو، سپور، تفریح، دینی مسایل او قانون کومې برخې؟
ټولنه په خپله یو متجانس ترکیب نه بلکې غیر متجانس ترکیب لري. موږ ګورو چې په ټولنه کې مختلف قشرونه او مختلفې طبقې ژوند کوي، نو هره طبقه په خپله د خاصې خپرونې او د خاص پروګرامونو لیدونکي او اوریدونکي اوسیږي. نو هر خپرونه چې رسنۍ خپروي مخکې د مخکې نه دوی په دې باندې فکر کړی وي چې زما مسیر څه شی ده او زه چاته مخاطب یم او د دې نه مې موخه څه ده. نو د دې موخې ته د رسیدو په اساس باندې رسنۍ باید ډیر دقیق کار وکړي تر څو خپل مخې تعریف کی او هغه طبقې یا قشرونه لکه مخکې ما چې وویل په خپلو خپرونو باندې رامات کی.
لکه مشخص وایي کومو برخو کې تاثیر ډیر جوات دی؟
په تعلیمي برخو کې معلومه خبره ده چې هغه ټولنه چې لوستی وي هغه تقریبا د بناو په شکل سره رول لوبوي. هغه ټولنه چې نالوستی وي د نبیناو حیثیت غوره کوي. که چېرته رسنۍ په خپله موږ او تاسو وګورو لکه مخکې چې ما وویل چې د کتابخانو شمیر د سره زیات شو، موږ نور مثالونه هم لیدلی دي. په ډېرو هیوادونو کې خطا په کیوبا کې کله چې یو تحول راغلو تقریبا د ټولنې 80% خلک د یوازې د رادیوي شبکو په اساس باندې لوستی شول. نو کله چې ټولنه لوستی کیږي یا په لیک او لوست باندې پوهیږي نو د پرمختګ سره آشنا کیږي او کله چې د پرمختګ سره آشنا کیږي د خلکو ژوند بسیا کیږي.
ښاغلی الحاج سخ سرور میاخیل، په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د رسنیو د چټک پرمختګ په خوا کې ټولنیزو رسنیو فعالیت هم پراخ شو. انټرنیټ د خلکو لاسرسی سنت ډیر شو یا ښه شو. څنګه سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو خو ټولیزې رسنۍ راډیوګانې او تلویزیونونه نه دي اغېزمن کړي؟
هر څه مثبت او منفي خواوې لري. کله هغه وخت چې کله مطبوعات راوټوکېدل په وده باندې پیل وکړو نو داسې فکر کېدو چې یوازې مطبوعات دي چې دغه به ډېر اغېزمن وي د ټولنې لپاره، خو کله چې بیا راډیو رامنځته شوه د هغې اغېزمنتیا لا ورکه نه شوه، لکه نور هم پیاوړې شوه. همدا ډول تلویزیونونه، همدا ډول مثلا سوشل شبکې یا سوشل میډیاوې چې کله رامنځته شوې دا یو بل سره تکمیلوي. دا په دې معنی نه ده چې یو بل به نفي کوي نه، بلکې تکمیلوي هم.
میاخیل صاحب، نن سبا د سپورتي فعالیتونه ډېر شوي، د دې په پرمختیا او سپورت د خلکو په هڅولو کې د رسنیو ونډه څرنګه ده؟
رسنۍ لکه مخکې چې ما وویل چې ډېر عمده رول لوبوي. په خصوص کې موږ او تاسو ګورو چې کله دلته د دېش امکانات نه وو، دېش ټي وي امکانات نه وو، په عادي انتنو باندې د ورزشونو یا مثلا کرکټ به د بلګې په ډول وایو چې د دغه امکانات د لیدلو نه وو، لیکن بیا هم یوازې ځینو رسنۍ د هغې جملې نه غرغښت د کرکټ په خپرولو یې مثلا ولسونو ته نشرات پیل کړل. دا ډېر اغېزمن خو دا و چې دوی د نشهیي توکو نه، د مزخرفاتو نه، مثلا د بې مورده ګشت و ګذار نه دوی پرې رامانې شول او بالاخره اوس موږ او تاسو ګورو چې د ورزش په برخه کې ورزش هم څومره پرمختګ کړی دی.
میاخیل صاحب، موږ په وروستیو څو کلونو کې په خوست کې د راډیو ښوونځیو د فعالیتونو شاهد یو چې اوس یې لړۍ له دې ځایه د افغانستان ګڼ نور ولایتونو ته وغځده. د دې لړۍ په ګټو او تاثیراتو رڼا واچوئ.
رډیوي خوانځي واقعا په دې اثر کې د هر څه نه زیات ډېر اغیزمن ځکه دي چې زموږ د ورونو او خويندو لپاره، خاصتا د خويندو لپاره، هغه خويندې چې مثلا د شپږم ټولګي نه ورې خوا دي، هغوی لپاره د امکاناتو د تحصیل یا د زده کړې امکانات د محدود وخت لپاره یا موقت وخت لپاره ځنډول شوي دي، لکن د دې رسنیو په برکت باندې دوی وکولای شول چې په خپلو کورونو کې هم دا غیون تعقیب کړي او بالاخره د لیک او لوسنا د سواد نه برخمن شي.
ښاغلی سخ سرور میاخیل، ستاسو له فکره په وروستیو څلورو کلونو کې چې رسنیو سره د نړیوالو بنسټونو لخوا هغه لږ او زیات مادي او معنوي ملاتړ کم شوی، په رسنیو داسې څرګند تاثیرات شته؟
ډیر زیات تاثیرات موجود دي، ځکه اقتصاد د ټولنې زیربنا تشکیلوي. کله که چېرته د یوې ټولنې زیربنا یا بنسټ ونړیږي یا مثلا کمزوری وي، هغه ښه وده نه شي کولای، په هغه باندې نه بلډینګونه جوړیږي او نه کوم بل څه. که چېرته د رسنیو په هغه شکل سره ملاتړ موجود وای یا مثلا په هغه شکل سره یې وده موجوده وي، اقتصادي بنسټونه یې قوي وای، زه مطمئن یم اوس چې په کوم رسنۍ چې په کوم حالت کې دي، د دې نه به لا نوره پیاوړې شوې وای او ټولنې ته به یې زیات خدمات وړاندې کړي وای.
میاخیل صاحب، یوه مسئله وه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې ګڼو غږیزو او انځیروزو رسنیو خپل فعالیتونه ودرول، خو بل پلو بیا دلته خوست کې د رسنیو بهیر یو څه ښه شو. په خوست کې د رسنیو د پرمختګ مهم لاملونه کوم بولئ؟
ډېره مهمه دا ده، هیڅ یوه پدیده هغه که طبیعي پدیدي او که ټولنیز پدیدي دي په مستقل ډول، لکه چې مخکې ما وویل، ژوند نشي کولای. نو دلته د ښې همغږۍ او ښې همکارۍ په اساس باندې موږ وتوانېدو چې ډېرې ستونزې د تفاهم له لارې حل کړو او یو بل ته لاس ورکړو، بالاخره نننی حالت ته رسېدلی یو.
میاخیل صاحب، څه فکر کوئ په خوست کې د رسنیو ډېرېدو سره د رسنیو په خپرنیز ماهیت یا د خپرونو په کیفیت کې څه بدلونونه راغلي دي؟ کمزوري شوي دي که د سالم رقابت زمینه برابره شوې او ښه والی پکې راغلی دی؟
هر وخت لپاره قیمت او کیفیت یا کوانټیټي او کوالټي سړی باید په نظر کې ونیسي. کله که چېرته مثلا یو څوک یو چیشی ویني، اول په قیمت باندې نظر لګیږي. موږ پوهیږو چې کیفیت وروسته، مثلا ځکه چې کله چې اوم ته سړی داخليږي بیا په کیفیت باندې تمرکز کیږي. نو د رسنیو قیمت رښتیا هم چې زیات شوی، ولې نه نیمګړتیاوي ستونزې مشکلات به په خپرونو کې موجود وي، لکن رسنۍ په خپل داسې یو سکتور دی چې دا په خپل ولسونه په خپل تکمیلوي اصلاح کوي. کله که چېرته کومه رسنۍ کې یو منفي یا نیمګړی خپرونه چلیږي، نو خلک ان ټایم هلته ټلیفون ورته کوي یا تماس نیسي چې وروره دا خپرونه د کمزوري ده، مثلا د ټولنې سره یا دغه د پرمختګ د بهیر سره اړخ نه لګوي، بلاخره دغه ته دوی تغیر ورکوي په ځان کې اصلاحات راوړي.
خوغلی میاخیل، رسنیو په عملی ډګر کې د ځوان ژورنالستانو او د رسنیو د برخې د مینوالو په مسلکي روزنه کې څومره اغیزمنې تمامې شوې دي؟
فکر کوم رسنۍ ډېر زیات رول لوبولی ده په خوست کې، د رسنیو لخوانه یا د رسنیو د نهادونو لخوانه ورکشاپونه، حتی په ټول افغانستان کې ورکشاپونه جوړ شوي دي، سیمینارونه جوړ شوي دي، عملی تجربه. همدارنګه ډېر ځوانان په رسنیو کې عملاً په کار بوختي، که څه هم دوی مسلکي ژورنالستان نه وو، یعنی فاکولټي به دوی نه وی لوسلي، لیکن د مسلکي پوهې په اساس باندې، د تجربه په اساس باندې چې دوی په رسنیو کې کار کړی دا، اوس هغه دی الحمدلله چې تقریبا هغه مسلکي ژورنالستانو رول لوبوي.
او په پای کې ښاغلی سخ سرور میاخیل، څنګه کېدلی شي د نورې پرمختللې نړۍ په شان افغانستان او په ځانګړي ډول د خوست رسنۍ په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا او په خپلو امکاناتو فعالیتونه روان وساتل شي؟
اصلا مهمه دا ده چې دلته مسؤول ارګانونه هم باید رسنۍ ته لاس ورکړي، سپورټ یې کړي، تر څو دوی وکولی شي چې خپل فعالیتونو ته په ډېر شوق په مینه سره نورم ادامه ورکړي. ځکه رسنیز فعالیتونه په خپله دا د مینې او د علاقې مسلک ده. که چېرته مینه نه وي موجوده، علاقه نه وي موجوده، مایوسي موجوده وي، په هغه وخت کې بیا رسنۍ ښه فعالیت نشي کولای. نو مهمه دا ده چې هغه ارګانونه چې په دې برخه کې مسؤلیتونه لري، نو زما په اند مهمه دا ده چې دوی ته لاس ورکړي او بالاخره رسنۍ لا نوره هم پیاوړې شي.
په اقتصادي ځان بسیاینه کې د اداراتو له ملاتړ پرته خصوصي سکتور څه کولای شي؟
خصوصي سکتور خو مهم رول لوبولی شي، ځکه که چېرته خصوصي سکتورونه فرضاً هغه سکتورونه چې په تجارتي مسایلو کې دوی مبتلا دي، هغه که چېرته د رسنیو سره مستقیمه اړیکه، یعنی هم عامه جانبه همکاري ولري، زه مطمئن یم چې د دواړو بزنس یا د دواړو اقتصادي بنسټ به قوي شوی وي او بالاخره به د دواړو لپاره د فعالیت کې زمينه مسید شوی. دویمه مسله دا ده چې رسنۍ په خپل هم باید ځان د پرداسي او پالیسی جوړه کړي چې دغه موجوده شرایطو د په نظر کې نیولو سره خپل ځان داسې عیار کړي چې ترڅو د فعالیت نه ونولې.
درنو اوریدونکو، په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو د فعالیتونو په اړه د تفصیلي راپور په دې برخه کې د موسیقي د مخلو او بیا بیرته د راپور جریان تر استنیږو.
دا مشال رادیو دا.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا د خوست رسنیو په باب اوسنی چمتو شوی راپور دی برخه ته په خیر راغلی. په خوست کې د ازمون رادیو مشر ښاغلی شریف الله سروري، څنګه د رسنیو فعالیت مو د پخوا په پرتله خبرونه کمې شوي او کدا څه ډیر توپیر پکې نه دی راغلی؟
ډیر زیاته مننه. په خوست کې د رسنیو وضعیت نسبت تیر ته یو څه تغیرات راغلي دي، هغه په نشراتي پالیسیو کې تغیرات راغلي دي. هغه تر ټولو مهم تغیرات دا دي چې ځینې هغه برنامه تفریحي برنامه چې په تیر کې موجود وي هغه په خوست کې زموږ سره نشته. اما زموږ د رسنیو ټول په کس په اوس وخت کې چې د ټولنې اساسي اړتیا ده، هغه روزنیز او تعلیمي برنامې د تر ډېره حده د ازمون په کس او نشراتي پالیسۍ کې دغې برخې ته تر ډېره ځای ورکړی دی. نو په اوس کې زموږ په نشراتي پالیسۍ کې داسې خاص ستونزه نشته، اما تر ډېره په کس په تعلیمي برنامو چې د ولس اساسي غوښتنه ده شته.
ښاغلی سروري، په کومو برخو کې خپرونې لرئ او ډېرې خپرونې مو په ژوندۍ بڼه دي که ځینې خپرونې له مخکې ریکارډ کوئ؟
په اوس کې اتلس ساعته نشرات لرو، په درې ولایتونو کې فعالیت لرو، اما تر ډېره حده مو برنامه چې دي هغه سبتی برخه ډېره تشکیلوي، ځکه موږ د راډیو ښوونځي ښوونیزې برنامې لرو، دا تر ډېره حده سبتیږي. اما په اوس حالاتو کې ژوندۍ برنامې هم لرو، ټولنیزې، سیاسي، فرهنګي، ادبي، همداشان تعلیمي برنامې.
ژوندۍ خپرونې هم کله ناکله تکراري خپروي که ټول ژوندۍ خپرونې یو ځل خپریږي او بیا وروسته نه خپریږي؟
نه، ژوندۍ خپرونې هم په راډیو کې د سکیجول مطابق باندې هغه هم تکرار خپریږي، او د دې تر څنګ هغه برنامه چې سبتی دی هغه ته موږ تکرار وختونه په سکیجول کې ورکړي.
څه فکر کوي ژوندۍ خپرونې او هغه خپرونې چې ریکارډ شوي دي اوریدونکو لپاره کومې ډېرې جالبې دي او په کومو خپرونو کې د اوریدونکو سهم زیات دی؟
دا طبیعي خبره ده، ژوندۍ خپرونه نسبت له سبتی برنامه نه ډیر تاثیرات لري په ټولنه ولس باندې، ځکه په ژوندۍ برنامه کې موږ سره مستقیما اوریدونکو تماس نیسي، خپلې غوښتنې، پوښتنې، همداشان د خپلې سیمې حال او احوال له راډیو سره شریکوي. هم په سبتی برنامه کې دا کار امکان نه لري، واځي موږ له اوریدونکو سره معلومات شریکو.
ښاغلی شریف الله سروري، څومره کارکوونکو او خبرانو لپاره میاشتنی معاش برابرای او په عموم کې له کومو مدرکونو پیسې پیدا کولای شي؟
پوس کې ازمن میډیا ګروپ په درې ولایتونو کې 22 خبريالان لري زموږ سره چې کار کوي، چې په دې کې ویندیان او همدارنګه تخنیکران شامل دي. ټول همکارانو ته مشور کوو او تر ډیره حده مو په اقتصادي هوت کفایه کې راډیو خوانځای دی.
اخکار د چپورستیو کډونو کې در رسنۍ هغه په خوانی مودي ملاتړ نشته. د حالات استاد در رسنۍ پر فعالیت د خبريالانو پروهیه او پټول کې استاد په هغه هدفونو چې د خبري رسنۍ لپاره ټاکلې دي تاثیر کړي.
کاملا تاثیر کړي دی. په وسنۍ شرایطو کې د اقتصادي ستونزو سره په څنګ کې چې په اوس وخت کې رسنۍ له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، کنا غستونز مشکلات چې در رسنۍ پر وړاندې د اقتصادي شکل باندې کاغستونز حل شي، نو خپل موږ پلان لرو چې نورو ولایتونو ته خپل نشراتي په حق وغځو. اما د اقتصادي ستونزو پر اساس باندې موازي امغه درې ولایتونو تر په خخ لاندې دي.
سروري صاحب، سره د چې مخکې یو څه سرګندونه درلودې، په ورسته کلونو کې مدراډیو د خبرونو کومه برخه کم کړي او کومه برخه بیا داسې دي چې شرایط ورته برابر دي او ډیر کړي دي؟
په رادیو کې متفری برنامه کې مخکړي دي، اما تعلیمي برنامه د وخت او شرایطو تقاضا پر اساس باندې زیات شوې دي.
تعلیمي برنامه تاثیرات شه د فیدبک سره رقم ده.
په اوسنۍ شرایطو کې تعلیمي برنامه په خوستۍ ټولنه کې یا په عموم کې په افغانستان کې ارزښت نسبت لنورو حضورې زده کړو نه ډېر تاثیرات لري، ځکه په یو لړ کلتوري محدودیتونو پر اساس باندې موږ د دراډي خوانځي خوانیز پروګرامونه رامنځته کړي دي. په ټولنه کې د دغو پروګرامونو مثبت انعکاسات هغه څه دي چې خلکو ته یو مثبت پیغام ورکړي، خلکو ته یو مثبت روحیه ورکړي او په ټولنه باندې مستقیم اغېز چولی دی. او یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په ټولنه کې د رسنیو ارزښت لوړ کړي.
سوال چې د رادیو په خبرونه کې رادیو خوانځي لري، د هغه تاثیر هم تاسو یو څه واضح څومره ګټور واقع شوی ک مفصل رڼا په واچوي. تاسو د خبرونه په برابرولو همدارنګ شاګردانو لپاره د کتابونو په چاپ او غوښته د قرطاسي په برابرولو کې خو ستونز سره نه مخامخ کپدې بهیر هم رڼا واچوي.
د رادیو خوانځي د خواني سیستم را منست کول کریم اندري کلم مخکې موږ دا سیستم را منست کړی دی. د خلکو د وختونو او تقاضا په صورت کې پیل کې موږ دا سیستم خوښ کړی را منست کړو. کلمو چې دلته د عامه هوې برنامه را منست کړې او د ولسونو مثبت انعکاسات مو وکړه، لګین ورسته مدا سیستم پکتیا، غزنی او پکتیکا، میدان وردګ او کندهار او لغمان، ننګرهار، کندوز او روزګان دغه ولایتونو ته ساحه فراخ کړه. د زده کوونکو غوښتنو ته مو کتلې دي. د دوی د غوښتنو مطابق مو حساب چمتو کړی دی، اما دا حساب د دولت د پالیسۍ مطابق دی. اما مسله دا ده چې یو لړ ستونزې او مشکلات هم د آنلاین زده کړو په مخ کې شته، چې هغه ستونزې لپاره موږ ولایتي ادارې سره تماس نیولی دی.
سروري صاحب، مخکې رسنیو په پرله پسې توګه د ځای او برېښنا ستونزه یادوله او له لوړو مالیاتو یې شکایت کوو، دا ستونزې څنګه دي؟ کمې شوې دي که په خپل حال پاتې دي؟
د رسنیو اقتصادي ستونزې چې هغه کې د مالیاتو برخه ده، د برېښنا د بل برخه ده، د کرایې برخه ده، د انټرنیټ برخه ده، خپل همکارانو ته د معاشاتو د ورکړې برخه ده، هغه ستونزې په کل کې په ټولو سیمه ییزو رسنیو کې په افغانستان کې اوس هم شته او په تېر کې هم شتون درلودو. اما په دې حصه کې موږ بار بار له دولت هم غوښتنه کړې ده تر څو زموږ سره په دې حصه کې بشپړ همکاري ترسره شي، تر څو سیمه ییزې رسنۍ په پښو ودرېږي.
معلومه ده چې یوه رسنۍ ډېر لګښت لري، د ځای کرایه، د برق بیل، د مالیاتو تادیه، د نشراتو او د فرکانسۍ جوازونو تمدید او نوي کول، د دې ټول له هغه څخه وتلای شي؟
نه، د معمول په سیر باندې مخکې یادونه وکړه، له پوس کې اقتصادي ستونزې زیاتې د رسنیو په مخ کې، حتی اکثریت رسنیو نشراتي جوازونه، د فریکوئنسي جوازونه یا بزنس لیسنس چې تجارتي جواز ورته ویل شو، اکثریت ایکسپایر شوی دی. واز نه تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې یو لړ ستونزې او مشکلات محدودیتونه هم په دې حصه کې موجود دي او بلې خوا ته اقتصادي ستونزې دي، ځکه د دغو جوازونو د نوي کولو لپاره رسنۍ باید یو لړ امکانات دولت ته ویل کی چاګه کې د مستوفیات مالیات رزی پای کې د جوازونو د خلنۍ مالیات رزی پای کې د فریکوئنسي خلنۍ مالیات رزی. نو په اوس کې وخت کې سخت د چرسنۍ دی، په ډیر ډډمن شکل باندې دغه امکانات دولت ته تحویل کی او په دې حساب کې موږ مربوطه ورګنونه د همکارۍ غوښتنه بار بار کړی ده.
شریف الله سروري صاحب، لمخ کې سیمه ایز رسنۍ سره ګان سوانون په افتخاري توګه کار کوي، مقصد معاش مادي امتیازات نه لري، اوس خو د غوول وختونو جذبه نشته، ځکه پاول کې خراسانۍ نوی وی غوښتل غږ خپور شي، ټولنه کې پیژندل شي. اوس هم د پخوا په شان ور ځوانان پر رسنۍ کې پراته لې امتیاز خدمت کوي؟
او بالکل، یو خدای د شتټولو د اومده ستونزې چې مخکې مې یادونه کړه، غو اقتصادي خود کفایي د وې رسنۍ لپاره تر ټولو مهمه ده چې د مخکټګ لپاره اقتصادي خود کفایي ولري. ایواز د خو رسنۍ نه، بلکې په هیواد کې د اکثریت ولایتونو سیمه ییز رسنۍ چې داس خبريالانو ګمرل دي، چې حتی ځینې په دکړو په لحاظ باندې ډیر کمزوري، حتی تر لسم سنف هم زده کړی نوی تر سره کړی کني شرط دا ده چې هدا یکل خو باید لسانس وا وسیګه کده ژورنالیزم په برخه کې وي هغه کده ادبیات په برخه کې وي هغه کوم بل برخه کې وي اما دا ستونزه چې دا د رسنوی لپاره د اقتصادي خودکفایي پورې تړاو لري هر کله چې رسنوی اقتصادي شکل باندې خودکفایي ولري نو دوی کولای شي چې وړ او مسلکی کسان وګمري اما دا ستونزه تر اوسه هم په سیمه ییز رسنوی کې شتون لري
دا اقتصادي ځان بسنه اقتصادي خودکفایي په ورسته دوه لسیزو کې د ملي او نړیوالو بنسټونو د تمرکز نقطه و پر لپسې شکل باندې رسنوی د اساس لپاره د خبريانانو لپاره ورکشاپونه درلودل هغه څه تاثیر کړی لپخوانه بازاریابی بازار موندنی اوس سره کې پرتلک اوس پکې خواله راغلی
د نړیوالو ټولنو یا په ممکن د نړیوالو انجوګانو همکارۍ لسمي رسنوی سره په تیر کې زیات وي هم په اوسنۍ شرایطو کې د همکارۍ ډیر پکې شوی دی او په ممکن تر ډیر حده د رسنوی ترمنز د اعلاناتو یا د پروژو یا د نورو برخو ورکول رسنوی په مینس کې انډول نه ساتل دا اومدستون زداده چې سیمه ایز رسنوی له سکوت سره مخ مخ کړی دی رښتام د تیر دوه کلونو په جریان کې سیمه ایز رسنوی سره په مالی لحاظ باندې هیڅ نو همکاري نړیوال موسسات له طریقه شوی د هپا کچ باندې نه د چمګې توکو لرو او هدا کل لازم ده چې سیمه ایز رسنوی سره په دې حصہ کې بشپړ همکاري تر سره شي ځکه امدا سیمه ایز رسنوی د چولسته د عامه ذهنیت سزې د فکری رغونې په برخه کې د عامه په هی په برخه کې او په نورو بلابلو برنامو کې ولسته عامه ذهنیت سزې ورکوي نو په دې حصہ کې موږ له وسنی دولت نه او په ځمن کې نړیوالو اداراتو نه وختنه ده چې پر سیمه ایز رسنوی باندې پنګونه وکړي
سروري صاحب څه فکر کوي کله چې سیمه ایز رسنوی د اوادي کمپلیکس په جوړولو کار وشي ټول یو ځای وي کرایه به لګوي برتبه لاسرسي ډیر شي لیو انتنه به څو رسنۍ کار اخلي خوندي به وي دا به رسنوی له پایښت او پرمختګ سره مرسته ونی کی
تقریبا په سلو کې 50% د همکاري کولای شي ځکه د رسنوی د پاره چې پوس وا کې تر ټولو اساسي ستونزه د غاډي ځای د کرایې ستونزه د غاډي برهنه د بیل ستونزه نه هغه دی و مناسب ځای نشټون د او دغه برخه د رسنوی ترمن د خپل منځي اتفاق لپاره تر ټولو ډیره مهمه ده ځکه دوی په یو چپريال کې په یو کور کې په یو ځای کې ټول رسنۍ سره ځای کیږي او هر کله چې رسنۍ ټول په یو ځای وي نو دا په دې معنی چې دلته د یو کورنۍ حیثیت ورکوي او یو کورنۍ غږ په نورو اداراتو باندې ډیر مثبت تاثیرات پیدا کوي
درسنوی لپاره د یو کمپلیکس د جوړولو وختنه مو اړوند د درو نړیوال بنسټونو سره کله شریکه کړی ده
او په تیر کې شریکه شوې ده هم ولایتي ادارې او د دې ترڅنګ اړوند نړیوالو اداراتو په دې حساب کې کوم خاص اډیام کړی ډاډی رکړ دی هم دا غو اقدام تر اوسه نه شوی تر څو د رسنوی لپاره په خوښ کې یو ځنګړی کمپلیکس جوړ شي
سروري صاحب درسنوی په خبرونه کې کوم برخه کمی کړی دي مشخصا او کمی شوی برخه به اساسو د اوریدونکو او د مینوالو په کمیدو تاثیر نه وی کړی
معمولا یو څه چې یو رسنوی یو برنامه هم کلر کیږي په وایلو کې تاثیرات منفي وي او ریدونکو وختنه دا وښ دا باید کم نه شو په اوس وخت کې موږ تپری برنامه ډیر کم کړی دي لخپل رادیو نه په وایلو کې تاثیرات منفي و اما ورسته مو د غیر لپاره غوره بدل پیدا کړی دی چې هغه د زدکونکو او ریدونکو د خوخه ورګرځیدل
شریف الله سروري سه په مادي او معنوي لحاظ کوم ستونزو تزوريږي په دې کې ممکن د ثابت ځای نشتون یو بل ځای ته کړه کول د ارتیا وړ خبرونه د جوړولو لپاره د مناسب شرایطو ارتیا او نور ضرورتونه پکې
پوس کې تر ټولو اساسي ستونزه اقتصادي ستونزه د رسنوی لپاره اقتصادي هود کې فائدہ او همداشان په ولایتي کچا او په ملي کچا کې وړي کو درلودل دي چې دا غوڅه ثابتوي چې رسنۍ لا تقویہ کې لای پټولنه کې غختل ثابت کی او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ سره په اقتصادي لحاظ باندې رسنۍ سره بشپړ همکاري وشي ځکه د زیاتې کرایې پر اساس د انټرنیټ د میاشتنی پېمنت په اساس باندې همکاران د پاره دي میاشتنی ماشونو په برخه کې اکثریت رسنۍ اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي چې دا د ویر رسنۍ هغه اساسي د ملاتړ ماتوي
سروري صاحب د خپل رسنۍ او د خپل کارکونکو د خبرونو په کیفیت کې لی اول وختونو سره په اوس وخت کوم توپیر نه وینای
د ازمن رادیو په مورید به کامل انډاډ او اطمینان درکم نسبت لتیر نم زموږ مسلک برخه ډیره کوي شوې ده ځکه موږ په تیر کې په هر دو میاشتو کې د خپل رادیو ملګرو لپاره ژورنالیستانو لپاره میاشتنی ټریننګونه نیول دغه د ظرفیت لوړونی په برخه کې او په دې حساب کې مکمل بل ملګرو ته ډیر کار کړی دی او مسلکي لحاظ موږ سره ټول کسان چې دي هغه هدا یکل لسانس یا دولسم پاس دي
خوغلی شریف الله سروري په پای کې په ډیری ولایتونو کې اوس مې رسنۍ خپل فعالیتونه ودرول، په خوست کې ستونزې نشته که د دې ځای رسنۍ او د رسنۍ فعالان نوښتګر او ډیر هڅاند دي چې هم مخاطبین پیدا کوي او هم ورته مالي امکانات تیارولی شي.
مخکې یادونه کړې د معمول په سیر باندې کوم وضعیت چې د رسنۍ په خوست کې راغه په نورو ولایتونو کې هم شته، اما دلته مسله د دې ده چې یو ورته مسلکي توپ ده او بل ورته تعامل دی، په هغه اساس باندې د رسنۍ په مخ کې د خاص ستونزه او هڼ نه دی پیدا شو.
قدرمن اوریدونکو، په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو د فعالیتونو په اړه د تفصیلي راپور په دې برخه کې بیا هم د موسیقي د مخلو او بیا بیرته د راپور پاتې برخه ته راګرځو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابر دلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا د خوست د رسنیو په باب اوسنی چمتو شوی راپور دی برخه ته په خیر راغلی. په خوست کې د ژمن رادیو تلویزیون د نشراتي برخو مسؤل خاغله شاهد الله شاهد، ستاسو د رسنیو فعالیتونه څنګه دي؟ د پخوا سره خو ډیر فرق نه دی کړی.
ډیره زیاته مننه جناب الخیل صاحب. د رسنیو وضعیت ته په کتو په اوس کې د تیر په پرتله په هغه شکل نه دی څه ډول چې په تیر کې جمهوریت کې وي، اوس تغیرات شته دي. که غته وکتل شي د نظام موجودیت ته، تیر کې د نظام پالیسي تطبیق کېده د رسنیو له لارې، مګر اوس هم تطبیقیږي، خو هغه ډول نشرات چې څه ډول رسنیو پخوا کول هغه اوس نشته. لکه مثلا پخوا به برنامې وي، بیلابیلې برنامې وي، تفریحي یا نورې چې هغې کې ساز موزیک و، هغه شیان اوس بند شوي دي. او تر څنګ یې هغه اعلانات چې رسنیو لرل هغه اوس نشته په اقتصادي لحاظ. دغه برخه کې هم کمزوري شوي دي. مخکې انجوګانې موسسه وي، هغوی به اعلانات ورکول وزارت لار یا نور لار، نه هغه ډول غنشته اقتصادي لحاظ، مګر نشرات شته دي، رسنۍ فعال دي او خپل فعالیت کوي.
څنګه ریکارډ شوی خبرونه ډیر دي که ژوندۍ خبرونه او دښمن دي خبرونه یو ځل خبرې کې تکراری هم خبروي.
د رسنۍ کوم پالیسی چې د خپل د رسنۍ نشرات شې دي، هغه په مغه شکل دی. په ریک یو نو وخت دا شوې ده، مثلا که په خو به مونږ ځین خبرونه داسې درلودي چې وستي نظام پالیسی سره په ټکر کې وغه ته متغیر ورکړی دی، که په ګراوند کې کابل څخه مثلا که مونږ تفریح خبرونه لره په ریک مو موزیک خبرو، نو وس هغه موزیک نه خبرېږي، مګر خبرونه ژوندې شته، هم ژوندې لرو هم غلرو سبت خبرونه. ژوندې خبرونه داسې دي چې هغه بعضی خبرونه سبتي کې بیا تکرار خبرېږي.
شاید صاحب د رادیو د نشرات او رپورټ ورکونی او تخنیک په برخه کې مو څومره کسان په کار بوختي او دوی کوم کوم کارونه پر مخ بیایي؟
زموږ سره خو په رادیو کې بیلابیل برخو کې کسان شته دي، چې هم تخنیک برخه ده، هم د نشراتو برخه ده، همداشان خدمتي برخه ده. نو په ټولو برخو کې سره کسان شته دي، تعداد یې په اوس کې د موږ خو رادیو تلویزیون دي، نو لسګونو ته رسیږي، داسې دیرشو پورې رسیږي.
څومره کارکوونکو او خبریالانو لپاره میاشتنی معاش برابروي او په عموم کې له کومو مدرکونو پیسې پیدا کولای شي؟
لکه څه ډول چې رسنۍ د اعلاناتو له لارې تمویلېږي، موږ هم دغه برخه کې خپل کسان لرو، هغوی کار کوي، اعلانات رانیسي او تجارتي اعلانات، نو د هغې په مقابل کې دغه عواید لاسته راځي. که څه هم په اوس کې ګراپ ښه نه دی لکه پخوا په نسبت، یادونه مې وکړه په اوس کې د تیر په نسبت اعلانات کمزوري شوي دي، رسنۍ د اعلاناتو له لارې تمویلېږي، د تجارتي اعلانات رانیسي او همدغه لارې خپل هغه مصارف پوره کوي. نو په ټلویزیون کې هغه کسان داسې کسان هم شته چې هغوی ځینې داسې کم امتیازات لري، او ډېر کسان بیا چې دي هغه بیا امتیازات نه لري، دغسې کار کوي.
ښکاره ده چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو هغه پخوانی مادي ملاتړ نشته، تاسو هم یادونه وکړه. دې حالاتو ستاسو د رسنۍ په فعالیت، خبریالانو په روحیه او په ټوله کې ستاسو په هغو هدفونو چې د خپلې رسنۍ لپاره هم ټاکلي دي څه تاثیر کړی؟
رښتیا ده، تاثیرات وي کله چې امکانات نه وي، هغه ډول هدف لاس ته نه راوړل کېږي. مثلا که موږ بعضې برنامې یادونه وکړو چې موږ په لرې ولسوالیو کې ترتیبول، هغې دپاره اوس هم هغه ډول امکانات موږ نه لرو چې موږ ولسوالیو ته تګ راتګ وکړو. که چېرته هغه برنامه په مرکز کې موږ ترتیبوو، هماغه ډول مواد نه پوره کېږي. نو په دې برخه کې تاثیرات شته دي، خو بیا موږ هڅه کړې ده تر څو خپلې برنامې جاري وساتو، خپل خدمات سرته ورسوو، خپل کوم اهداف چې دي هغه لاسته راوړو. نو تر خپله اوسه کار کوو، ولې لکه څه ډول چې معلومیږي هماغه ډول رسنیو په اوس کې اقتصادي وضعیت ښه نه دی، دغه لا ملاتړ ته ضرورت لري تر څو رسنۍ خپلو اهدافو ته ورسیږي.
ښاغلی شاهد، په وروستیو کلونو کې مو د راډیو او تلویزیون د خپرونو کومه برخه کمه کړې او کومه برخه بیا داسې دي چې شرایط ورته برابر دي او ډېرې کړم دي؟
لکه ما چې یادونه وکړه، بعضې داسې تولیدي برنامې وي چې موږ باید په ولسوالیو کې ترتیب کړي وای، لرو پرتو سیمو ته تللي وای، هماغه ډول هماغه برخه نه څه اغېز شته. خو مګر هغه برخه مو بیا کړې نه ده، کمزوري کړې نه ده، خطر خپله وسه مو کار کړی دی، یا په مرکز کې څه زمینه برابره کړې ده، یا مو داسې خپرونې رامنځته کړي دي چې هغه ته لاسرسی اسانه وي. مثلا په داخل د سټوډیو نه موږ کولای شو چې هغه برنامه مخکې یوسو، یا ژوندۍ خپرونې وي، یا نورې وي. نو په دغه تکتیکونو مو کار اخیستی دی، مګر خپرونې مو کمې کړې نه دي.
عاید زیات له تلویزیون نه ترلاسه کوي او که د راډیو نه؟
دواړه برخې شته دي، هم رادیو مینوال لري په اعلاناتو برخه کې، هم ټلویزیون. نو په اوس کې دواړه ښې روانې دي، مثلا د خپل منځي ته چې وکتل شي دواړه په ښه کچه روان دي، خو هغه ډول عواید لاسته نه راوړل کېږي څه ډول چې پخوا وو. نو رادیو له لارې هم عواید لاسته راځي، د ټلویزیون د لارې. دواړه برخې، دواړه اړخونه چې دي مینوال لري.
په خوز کې د ځینو نورو رسنیو په شان تاسو رادیو ښوونځی لرئ؟
موږ خپل رادیو په ښوونځي خپرونې چې دي داسې ځانګړی پروګرام نه لرو، خو ولې پخوا په کله د کرونا حالات په هغې وخت کې موږ دغه برنامې ترتیبولې، مخکې موړلې، مګر اوس دغه برنامې چې دي لرو یې، خو د ځینې قراردادونه دي ځینې موږ خپله ترتیبوو، لکه انګلیسي برخه ده موږ خپله دغه برنامه ترتیبوو، همداشان اسلامي برخه ده موږ خپله د برنامه ترتیبوو، ځینې نورې برخې دي په دې کې مو کار کړی دی او جریان لري.
شاید صاحب، مخکې رسنیو پرله پسې توګه د ځای او برېښنا ستونزه یادوله او له لوړو مالیاتو یې شکایت کوو، دا ستونزې څنګه دي، کمې شوې دي که په خپل حال پاتې دي؟
دغه ستونزې شته، دینې سترګې نه پټېږي. لکه څه ډول چې تاسو یادونه وکړه، مالیات شته دي، مالیات جوازونه شته دي، د سن پی جواز، همداشان کرایه چې ده د ځای کرایه، دغه بالکل دغه ستونزه پر ځای ده، ځکه چې شخصي ملکیتونه دي موږ نیولي دي، په دې کې دغه کرایه ورکول کېږي، هغوی چې څومره کرایه خوښوي بس هماغه کرایه وي، مګر داسې ځای خاص نشته چې دولت یې طرفه چا ته رسنیو سره همکاري شوې وي، هغوی ته د یو ځانګړی ځای په نښه شوی، یو کمپلیکس دی ورته جوړ شوی وي چې دغه هم د برېښنا ستونزه کمه شي، هم د کرایې کمه شي، مګر دې ستونزې سره موږ اوس هم لاس او ګریوان یو او دغه چاره مخکې وړو.
مخ کی سیمه رسنیو کې ګانو سوانانو په افتخاری توګه کار کاوه یا محصلین به پکې اوس څنګه دي؟
مونږ په دې برخه کې لام کار کړی دی، د پانتون سره مو اړیکې ساتلې دي، د ژورنالیزم پانځي سره، د پخوس کې د شزید پانتون اوس هم سره کسان شته دي چې مونږ غوډه لپاره د عملی کار زمينه برابر کړې ده. لکه تا چې ادونه وکړه په خوا به داسې افتخاری ډول راتلل، مګر اوس مونږ دغه زمينه تر دې بریده ورته برابر کړې ده چې دوی لپاره ځینو ملګرو ته د شپې زمينه برابر کړې ده، نیټ زمينه هم برابر کړې ده. نو دا برخه مو لا دغه ساتلې ده او دې برخه کې مونږ زیات کسان لرو.
په مادي او معنوي لحاظ هغه مسالې چې ستاسو رسنۍ ته ورمخ دي کومو مسایلو ته ځورېږئ؟
اقتصادی برخه خو حت د ژوند په ټولو چارو کې اقتصادی برخه باید قوي وي. نو رسنۍ که په اقتصادي لحاظ وکتل شي مونږ د برخې تاریخي سره ځورېږو، ځکه چې داسې تمه شته چې مونږ نړیوالې ټولنې نهادونه اړوند نهادونه مو سپورټ کړي، خو تر اوسه داسې ښه اقدام نه دی کړی چې په رسنۍ سره د مستقیماً د عوایدو برخه کې کومک کړی وي، یا مثلا په داخل د دولت کې داسې نقدي کومکونه شوي وي. دا برخه په رښتیا سره زیانمنون کې ده. اوس مونږ ورسره مخ یو، دې ته ځورېږو. نو هیله شته چې دا برخه به لا ښه شي او کومې اړتیاوې چې د رسنیو دغه پوره شي.
شاید صاحب، د خپلې رسنۍ او د خپلو کارکوونکو د خپرونو په کیفیت کې له اول وختونو سره په اوس وخت کې کوم توپیرونه وینئ؟
په اوس کې تغیرات شته دي. مثلا په خوا به داسې و چې بیلابیل برنامې به ترتیبې دي ظرفیت لوړونې په برخه کې، اوس په هغه کچه هغه برنامې نه دي ترتیب شوي که نهادونو لارې دي، بل نور لارې چې خبر اعلان پکې روزلی کېدل. نو دې برخه کې اوس هم دغه برخه پیکه شوې ده، ولې هغه کسان چې مسلکي روزل شوي دي موږ سره چې کوم کسان راسره دي تر خپله اوسه مو هڅه کړې ده تر څو نو ځوانانو ته هغوی څخه استفاده وکړو، هغوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې وخت نه وخت برنامه ترتیب کی.
شاید را شاید صاحب، خوست کې پر لپسې رسنۍ ډیریږي. په اول وخت کې دولتي راډیو وای وراریو، بیا سول پیغام ولزغا کیلو کاروانو په تعقیبی ګڼو رسنۍ فعالیتونه پیل کړل، د ډیریدو لامل څه بولای؟
حتما چې کومه ټولنه کې تمدن وي، پرمختګ وي، ژوند وي، هلته هر برخه پرمختګ کوي. نو خوست ولایت ته چې ګورو دلته د ژوند سطح ورځ تر بلې ښه کیږي. تعلیم دی، مکتبونه دي، مدرسې دي، دغه ته پانتونونه دي، علمي ځایونه دي. دې ته په کتو چې کله ژوند سطح ښه کیږي، تمدن رامنځته کیږي، نو حتما په هره برخه کې پرمختګ کیږي. چې ښه مثال یې دلته رسنۍ هم دي.
شاید صاحب، د رسنیو په ډېروالي او کثرت کې ځان ته د مخاطب اورېدونکي او لیدونکي موندنه هم اسانه نه وي. تاسو د مخاطبینو په پیدا کولو کې له کومو لارو کار اخیستی؟
حتما کله چې رسنۍ رامنځته کیږي یوه پالیسي به لري د خپلو اورېدونکو لپاره، د خپلو لیدونکو لپاره، تر څو له ځان سره وساتي. نو موږ هم کوشش کړی دی چې هرې برخې نه نشرات ولرو. مثلا که د روزنې په برخه کې، د زده کړو په برخه کې موږ برنامه ترتیب کړي دي، د اسلامیاتو برخه کې همداشان ټولنیزې برنامې لرو، ادب په برخه کې همداشان، د شخصیتونو پیژندنې په برخه کې. دا هغه برخې دي چې موږ رانیولې دي او په دې کې کار کوو، او د هرې برخې د ټولنې د هر قشر ارتیاو ته په کتوم برنامه ترتیب کړی دي تر څو خپل دونکو زیات ولرو.
د ژوند رادیو تلویزیون د خبرونو مدیر ښاغلی شاید صاحب، په ډیرو ولایتونو کې اوس مې رسنۍ خپل فعالیتونه ودرول، خو خوست کې رسنۍ پسې ډیر شوې، د دې لامل څه ده؟
دلته که وکتل شي، ما وړاندې مې یادونه وکړه چې خوست هغه ولایت دی چې د کچېرته هم جوار ولایتونو سره پرتله کو، که د تعلیم کچه وګورو، د ځوانانو تعلیم کچه، یا دلته د تعلیم نه تعلیمي علمي اکاډمیک ځایونه وګورو، همداشان نورې برخې وګورو، دې ته په کاتو په خوست کې په پرمختګ کېږي. نفوس پکې زیاتېږي، ژوند اسانتیاوې کې برابرې دي، د تجارت یو لوی ښار ګرځېدلی دی. نو دې ټولو ته په کاتو په دلته په هره برخه کې پرمختګ شوی دی، پرمختګ به کېږي. او یو لوی لامل هم دا ده چې هوا هر څه متعدل دي، پنګونې ته پکې خلک زړه ښه کوي. نو هغه اړتیاوې چې دلته د خلکو پوره کېږي په دې ښار کې، نو دې اړتیاوو ته په کتو دغه برخه هم لا قوي شوې ده. او دلته نفوس زیاتېږي، اړتیاوې زیاتې دي، پنګونه کېږي. کله چې پنګونه کېږي په کوم ښار کې، هلته هغوی تجارت وده کوي، چې ودې لپاره البته اعلانات ته ضرورت دی. کله چې اعلانات وي، نو په هلته رسنیو ته اعلانات ورکول کېږي، رسنیو مخ ته خود کې پکېږي او خپل نشرات کوي.
قدرمنو اوریدونکو، په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو د فعالیتونو په اړه د تفصیلي راپور په دې برخه کې یو ور بیا د موسیقي دمه کو، او بیا په ګډه د راپور پاتې برخه اورو.
جمالی ولا خوب یما دسور سالو مرمان روک تا قدمنا ورا ټټ کپلو و بدرې جمالی ولا خوب یما و بدرې جمالی ولا خوب یما
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
درنو اوریدونکو یو ځل بیا د خوست رسنیو په باب اوسنی چمتو شوی راپور دی برخه ته په خیر راغلی په خوست کې د انګیزه رادیو د نشراتي برخه مسول خاغلی ایوب یاد څنګه ده د رسنی فعالیت مو د په خوا په پرتلې خبرونه کمی شوی او کډیر توپیر پکې نه دی راغلی
ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې رسنی خو په عموم کې د تحول وروسته د ځینو مشخص ستون سره مخامخ شوی په خاصه توګه کومه وایو په اقتصادي برخه کې ډیر زیات ستون سره مخامخ شوی او مالی امکان تغډول آیې چې مخ کې تر لاسه کیدل هغه اوس د رسنیو سره نشته خو ولې په نشراتي برخه کې کڅم چې ځینی پروګرامونه یا ځینی داسې خبرونه چې هغه د اوسنی نظام سره د دوی د پالیسۍ سره مطابق نه وي هغه په کلمنځ تللې دي خو په مقابل کې بیا ځینی نور ښې ګټورې خبرونه هم رامنځته شوې دي په عموم کې په عایداتي برخه کې په مالی برخه کې رسنیو څخه نیمګړتیا سره مخامخ شوې دي
په کومو برخو کې خبرونه لري او ډېر خبرونه په ژوندۍ باندې دي ځینی خبرونه لمخ کې ریکارډ کوي
bale لکه څنګه چې ما مخ خبر وکړه د تحول وروسته د رسنیو په نشراتي بڼه کې اوس تغیرات راغلي دي په خاصه توګه کوي په تعلیمي برخه کې دا مهال رسنیو ډیر زیات فوکس لري او په تعلیمي پروګرامونو کې اضافه والی راغلی دی او دا مهال اکثره رسنۍ کوایم په افغانستان کې په خاص توګه زمونږ په خوست ولایت کې تعلیمي پروګرامونو ته مونږ مخه کړې ده یعنی هغه پروګرامونه چې د هغې له لارې د رسنۍ له لارې په کورونو کې زده کړې کیږي داسې پروګرامونه پکې رامنځته شوي دي تر څنګ یې ټولنیزو موضوعاتو اړوند پروګرامونه رامنځته شوي دي خبري برخه کې یعنی که په ټوله کې مونږ وایو هغه د فسادۍ لاړخه وایو نو رسنۍ په نن سبا کې تعلیمي برخې ته ډیر پام کوي او تعلیمي پروګرامونه پکې ډیر خبري کوي
ژوندۍ خپرونې څنګه دي؟ تکرار خپریږي که اما یو ځل نشرات لري؟
د دې تر څنګ چې تعلیمي پروګرامونه دي، تعلیمي پروګرامونه اکثره په ژوندۍ بڼه باندې خپریږي، ځکه په هغې کې د اورېدونکو نظرونه اخیستل کېږي، د اورېدونکو سره خبرې کېږي، یو ازمایښتي پړاوونه په هغې کې وي، ارزونې پکې کېږي. تر څنګ یې په رسنیزه برخه کې یا په خاص توګه په نشراتي برخه کې ژوندۍ یا لایف خپرونې هم شته. هره ورځ پکې لایف خپرونې وي، ژوندۍ خپرونې وي، چې په هغې کې ټولنیز موضوعات، تفریحي پروګرامونه، دا هم خپل ځانګړې برخه لري. او لکه څنګه چې تعلیمي پروګرامونه اکثره ثبت بڼه لري، تر څنګ یې پکې ژوندۍ خپرونې هم خپریږي.
د راډیو د نشراتو رپورټ ورکونې او تخنیک په برخه کې مو څومره کسان بوختي؟
بله، خپل زمونږ په راډیو کې انګیزه راډیو کې دا مهال 22 نفره مونږ پرسونل لرو. په دغه 22 نفرو کې هم په تخنیکي برخه کې زمونږ سره کسان کار کوي، هم په نشراتي برخه کې. د هر چا خپل مسؤلیتونه معلوم دي. ټولنیزې برخې زمونږ خپل همکاران دي، خبري برخې ته مو خپل همکاران دي، همدا ډول په تعلیمي برنامو کې زمونږ خپل همکاران دي. یعنی د هرې برخې لپاره مونږ ځانګړی ټیم لرو، ځانګړي کسان مو هغې لپاره ګمارلي دي.
ښاغلی ایوب، یاد څومره کارکوونکو او خبرارانو لپاره میاشتنی معاش برابروي؟ او په عموم کې له کومو مدرکونو پیسې پیدا کوی شي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې خبره وکړه، د رسنیو په اوسني وخت کې په خاص توګه په خوست کې عایداتي برخه چې ده همدغه تعلیمي پروګرامونه دي. د همدغه تعلیمي پروګرامونو له برخې نه، همدا ډول د مارکیټینګ یا د بازار موندنې له برخې نه چې کوم اعلانات مونږ په شخصي ډول ترلاسه کوو، د هغې له برخې نه مونږ دومره عاید ترلاسه کوو چې په هغې باندې هم دغه د راډیو مصارف، او تر څنګ یې د ځینو مشخصو هغو همکارانو چې هغوی ډیر کار کوي، د هغوی مسؤلیتونه څه درانده دي، هغوی دپاره معاش هم له همدغه طریقه برابرېږي.
یاد صاحب، تاسو یادونه وکړه چې معلومه ده چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو هغه پخوانی مادي ملاتړ نشته. دې حالاتو ستاسو د رسنۍ پر فعالیت، د خبریالانو پر روحیه، او په ټوله کې ستاسو په هغو هدفونو چې د خپلې رسنۍ لپاره هم ټاکلي دي، څه تاثیر کړی؟
بله، عموم کې نه یوازې که رسنیزه برخه وایو، د هرې برخې ته یو څه زیان رسیدلی دی. په هغه ډول چې مونږ هیلې درلودې، یا په رسنیزه برخه کې کوم توقعات موجود وو چې رسنۍ باید څه ډول فعالیت ولري، څومره عاید باید د هغې ته راشي، متاسفانه باید ویم چې په هغه ډول ملاتړ رسنۍ نه لري. او په خاص توګه رسنیز بنسټونه چې د رسنۍ ملاتړي دي، په هغه ډول چې په کار د توجه ورته نه ده شوې. د اوس هم ما مخکې چې خبره وکړه، ډېره تکیه په اوسنی وخت کې په تعلیمي پروګرامونو باندې ده. که چیرته په دې کې لږ هم نیمګړتیا راشي یا کمزوري شي دغه پروګرامونه، نو د رسنیو دغه عایداتي سرچینه هم له منځه تلونکې ده، چې بیا به ډېره سخته وي رسنیو دپاره چې دغه عاید ترلاسه کړي. نو فیلحال لپاره همدغه ستونزو مشکلاتو کې وخت تیریږي، خو هغه ډول مادي امکانات چې باید رسنیو ته باید ورکول شوي وای، د دوی په واک کې وای، نه هم دولت، نه هم هغو بنسټونو چې د رسنیو سره دوی کار کوي، پاغه ډول توجه ورته په اوسنی وخت کې نشته.
ایوب، یاد څه په ورستیو کلونو کې مو د راډیو د خبرونو کومه برخه کمه کړي، او کومې برخې بیا داسې دي چې شرایط ورته برابر دي او ډېرې کړم دي؟
بله، تر ډیره تفریحي پروګرامونه چې په خوا په رسنیو کې ډیر زیات وو، او په خاص توګه هغه پروګرامونه چې په هغې کې به موسیقي خپرېده، خلک یا اورېدونکي هم ډیر زیات درلودل، هغې برخه چې ده هغه په رسنیو کې کمه شوې ده، یا مثلا بیخي له منځه تللې ده. پر ځای تعلیمي پروګرامونه رامنځته شوي دي.
یا صاحب، راډیو ښوونځی لرئ، تاسو یادونه وکړه، د هغوی تاثیر څنګه دی؟ تاسو د خپرونو په برابرولو کې، همدارنګه شاګردانو لپاره د کتابونو په چاپ، هغوی ته د قرطاسي په برابرولو کې خو ستونزې نه لرئ؟ که په دې بهیر هم لږه رڼا واچوئ.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې خبره وکړه، د رسنیو تکیه په نن سبا کې همدغه تعلیمي برنامو باندې ده، په تعلیمي پروګرامونو باندې ده. عاید د همدې له طریقه ترلاسه کیږي. مثلا که ووایم، زمونږ خپل پروګرام چې موږ دلته د طبي زدهکړو په نوم یو پروګرام لرو، شاوخوا 15-16 شاګردان دا مهال زمونږ د راډیو نه زده کړې کوي. دوی زمونږ کتابونه اخلي، او دغه کتابونه بیا د راډیو له لارې ورته تدریسیږي. دوی په وخت باندې له راډیو څخه اوري. همدغه وجه ده چې اکثره په کورونو کې، په خاصه توګه هغوی چې زده کړو ته لاسرسی نه لري، یا مثلا که ووایو ډېره برخه په دې کې خویندې جوړوي، هغوی چې په کورونو کې دي، مثلا ښوونځیو ته نشي تلی، هغوی له دغه طریقه زده کړې تر ترلاسه کوي د دوی په ژوند کې ډیر زیات مثبت تاثیر راغلی. یعنی کومه چې کله موږ دلته د ارزونې پروګرامونه کوو یا مثلا د دوی کورنۍ غړي له موږ سره تماس کیږي دوی ډیر زیات خوشاله دي. هغه رسنیز رسالت چې با تر سره شوی ډیر پوخه دوی ورته اوس ډیر زیات خوشاله دي. یعنی د رسنیو نه یوازې چې دلته عایداتي سرچینه رسنیو ته په لاس ورغلې ده په مقابل کې بیا د خلکو لپاره د ولس لپاره ډیر زیاته ګټوره برنامه هم ده. دغه تعلیمي پروګرام چې په ټولنه باندې په خلکو باندې ډیر زیات مثبت تاثیر کړی ده.
ایوب یا صاحب مخکې رسنیو په پرله پسې توګه د ځای او برېښنا ستونزه یادوله او له لوړو مالیاتو شکایت کوو، دا ستونزې څنګه دي، کمی شوي دي که په خپل حال پاتې دي؟
لکه څنګه چې ما مخ خبره وکړه نه یوازې دغه رسنیز بنسټونه یا مثلا هغوی چې رسنیو سره ملاتړي دي یا نړیوال موسسات یا په خپله دولت هغه ډول چې لازمه ده باید د رسنیو سره همکاري شوې وای همکاري نه ده شوې. په خاصه توګه هغه مالی ستونزې چې رسنۍ لري په خاصه توګه د جواز په برخه کې یا مثلا د مالیاتو په برخه کې متاسفانه نه یوازې چې په هغې کې کمښت نه ده راغلی بلکې زیاتوالی پکې راغلی دی. ځینې داسې ملامتون کې مکتوبونه رسنیو ته لیږل شوي دي یا مثلا داسې غوښتنې شوي دي چې د رسنیو وضعیت ته په کتو سره رسنۍ نشي کولای هغه ډول غوښتنه چې دولت یې ترې لري هغه پوره کړي. هغه ډېرو زیاتو مالي امکاناتو ته اړتیا لري. برق ستونزه ده، د جوازونو د نوي کېدو ستونزه ده، مالیات دي، دغه ټول مسایل چې دي نه یوازې چې کمښت پکې راغلی بلکې ډېر شوي هم دي.
قسم مخکې تاسو یادونه وکړه چې روډیو ښوونځی ستاسو یوه عایداتي سرچینه ده د راډیو لپاره، شاید د نورو رسنیو لپاره هم. یوه رسنۍ ډېر لګښت لري، د ځای کرایه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د برق بیل، د مالیاتو تادیه، د نشراتو فریکونسۍ، د جوازونو تمدید او نوي کول، د دې ټولو له عهدې خوتلی شئ؟
بله، لکه ما مخکې خبره وکړه چې موږ تاکیه یوازې په همدغه تعلیمي برنامو باندې هم نه ده بلکې د مارکیټ څخه هم موږ اعلانات ترلاسه کوو. شخصي تجارتونه روان دي، د خلکو کاروبارونه دي، هغوی سره موږ په تفاهم باندې هغوی ته اعلانات، هغوی ته ځینې سوداګریزې خپرونې د دوی لپاره چمتو کوو. دغه هم شي او تر څنګ یې د زده کوونکو یا هغوی چې موږ سره په دغه تعلیمي برنامه کې ګډون لري دغه عاید هم شي. نو یو څه نه څه لکه هغه ما مخکې خبره وکړه، هم د همکارانو معاشونه، هم دغه د ځای کرایې، برق بیل، فعلحال لپاره د رسنیو چلښت په همدې باندې دی. یعنی هغه که ووایو د دې عهدې نه فعلحال رسنۍ وتلی شي، خو ولې که څه هم چې دغه وضعیت نور هم دوام وکړي په رسنیو باندې همدغه ډول مالیات یا مثلا دغه جوازونو تمدید په برخه کې دغه مسایل همداسې دوام وکړي، زه فکر کوم چې راتلونکي کې به رسنۍ بیا له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ شي.
له مخکې سیمه ییزو رسنیو سره ګڼ ځوانان په افتخاري توګه کار کوي، مقصد معاش او مادي امتیازات نه لري، اوس خو د هغه اولو وختونو جذبه نشته، ځکه په اول کې خو رسنۍ نه وي، غوښتل یې غږ خپور شي، ټولنه کې وپېژندل شي. اوس هم د پخوا په شان وړ ځوانان په رسنیو کې پرته د امتیاز خدمت کوي؟
بله، هو، لکه مخکې اکثره خلکو یا مثلا ځوانانو په دې خاطر باندې کار کوي چې یو څه ناڅه دوی په رسنیو کې ترلاسه کړي، خپل تجربه زیاته کړي. اوس هم همداسې ځوانان پیدا کیږي، اکثره محصلین دي یا مثلا په ژورنالیزم برخه کې دوی غواړي تجربه ترلاسه کړي. هغوی د دې لپاره چې خپل تجربه زیاته کړي یا مثلا په ټولنه کې ځان مشهور کړي، شناخت پیدا کړي، د دې لپاره افتخاري ډول باندې هم ډېر ځوانان شته چې کار کوي. خپل موږ سره هم ځینې داسې کسان کار کوي چې هغوی په افتخاري ډول باندې موږ سره کار کوي، خو ولې د هغوی مسؤلیتونه بیا کم دي. هغوی چې مسؤلیتونه ډېر اخلي یا مثلا وړ ځوانان دي، مخکې کار کړی، تجربې لري، هغوی بیا پرته له معاش څخه کار نه کوي.
ستاسو انګیزه راډیو له نویو راډیوګانو ده، د رسنیو په ډېروالي او کثرت کې ځان ته د مخاطب یا اورېدونکي اولیدونکي موندل هم آسان نه وي. تاسو د مخاطبینو پیدا کولو کې له کومو لارو کار اخیستی؟
بله، زمونږ انګیزه راډیو د جوړښت کوی ما په کومه موخه باندې چې رامنځته شوې ده، هدف دا و چې له دې وړاندې همدغه د مچمخ یادونه وکړه طبي زده کړو پروګرام موږ درلود، هغه په زرګونو زده کوونکي لري. د زده کوونکو غوښتنه هم دا وه او بل دلته موږ هدف دا و چې موږ باید دغه تعلیمي برنامې د یوې مستقلې راډیو څخه ولرو. نو په همدې خاطر باندې موږ تیار زده کوونکي اورېدونکي مو درلودل او تر څنګ یې موږ داسې پروګرامونه رامسته کړی دي چې هغه متفاوت دي او د اوریدونکو د خوښي وړ دي. د وسنی وخت سره د خلکو د خوښي سره وړ پروګرامونه مو رامسته کړی دي. لا تم داده چې دا مهال موږ ډیر اوریدونکو لرو.
درنو او عزتمن اوریدونکو، د مشال رادیو د تفصیلی راپورونو په سلسله کې په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو پر خبرنیز حالت، د رسنیو د فعالیتونو لپاره په شته امکاناتو، د غږیزو او انځوریزو رسنیو د خبرونو پر محتوا، فرصتونو، ستونزو او ننګونو دا تفصیلی راپور تر همدې ځایه و. زموږ هیله دا ده چې دا او پر بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو مسلو د مشال رادیو د تفصیلي راپورونو سلسله به ستاسو لپاره ګټوره او په زړه پورې وي. تر یوې بل داسې خپرونې مو په لوی خدای سپارو او د مشال رادیو د پاتو خپرونو بلنه درکوو. خوشحاله وختونه ولرئ.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.